السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوی ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو بلې یو ساعت خپرونه پیل سوه چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته بېله سوې ده. په دې خپرونه کې ځینې راپورونه هم خپرو، اوري چې په ګڼو هېوادونو کې د افغانستان سفارتونو د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان پر خاوره د پاکستان وروستۍ حملې وغندلې. خپرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې طالبانو د کورنیو چارو وزارت یو پخوانی افسر قاسم قایم شکنجه او وژلی دی. د ښاغلي قایم خپلوانو د یکشنبې په ورځ 8 صبح ورځپاڼې ته ویلي طالبانو وروسته له هغې چې له قایم غوښتنه وکړه دندې ته ستون سي دی توقیف کړ. د تېر حکومت د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي په خپل ټویټر کې لیکلي چې ډګروال قاسم قایم د طالبانو د عفو په فرمان خطا و او دندې ته تر ستنېدو وروسته د طالبانو لخوا توقیف او د شکنجې په نتیجه کې ومړ. د طالبانو حکومت لا د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي. د نیویورک ټایمز رسپانې د تیر اونۍ د یوه تحقیقي راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د تېر حکومت نږدې 1500 پوځي او ملکي کارکوونکي د طالبانو لخوا وژل سوي یا هم تری تم کړی سوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو لخوا د یوه افغان خبریال د نیولو او وهل ټکولو خبر ورکړی. دغه مرکز په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د آریانا نیوز پخوانی ویان محیب جلیلی د شنبې د شپې ناوخته په کابل کې د طالبانو لخوا بې له کوم دلیل نیول سوی او سخت وهل سوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پنچیر لپاره د طالبانو چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې 12 کسان له مقاومت جبهې سره د اړیکو په شک نیول سوي. د پنچیر د والي ویان ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته وویل له پرون راهیسې دغه 12 کسان په خنج ولسوالۍ کې نیول سوي او ورڅخه څېړنې روانې دي. دی وایي که څه هم په پنچیر کې د مقاومت څرک نه تر سترګو کیږي، خو دوی بیا هم هڅه کوي په دې ولایت کې د هر ډول ګډوډیو مخه ونیسي. محلي اوسیدونکو د دغو 12 کسانو د نیول کېدو خبر تایید کړی، خو وایي چې نه پوهېږي نیول سوي کسان چیرې بیول سوي. پرون هم په خنج ولسوالۍ کې له مقاومت جبهې سره د اړیکو په شک د دریو کسانو د نیول کېدو خبر ورکول سوی و. ټاکل سوی د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن نوې دیلی ته د خپل سفر پر مهال له خپل هندي ساري نریندرا مودي سره د تجارتي او امنیتي مسایلو په باب خبري وکړي. هند په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه بې طرفانه دریځ غوره کړی دی. جانسن هند ته د خپل لومړي سفر په درشل کې پرون یکشنبه وویل، په داسې حال کې چې د دوی سوله او هوساینه د مستبدو دولتونو لخوا له ګواښ سره مخامخ دي. دا ډېره مهمه ده چې ډیموکراسي او دوستان د یو بل تر څنګ وي. تمه کېږي د برېټانیا صدر اعظم د پنجشنبې او جمعې په ورځو د هند په سفر ولاړ سي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر وایي د سولې د ټینګښت لپاره کار د ټولو ګډه دنده او مسؤلیت دی. پاپ فرانسیس دا خبره پرون د ایټالیا د سنت پیټرز په میدان کې د سپیڅلي اختر په مناسبت په خپله وینا کې وکړه. هغه په اوکراین کې روانه جګړه بې مفهومه وبلله. لطفاً راسی له جګړې سره ځانونه عادت نه کړو، ځان ژمن وګڼو چې د سولې لپاره خپل ژغ اوچت کړو. راځئ له بالکونونو او سړکونو د سولې ناره ووهو. پاپ فرانسیس په افغانستان، لبنان، سوریه، یمن، عراق، لیبیا، میانمار او د افریقا په ځینو برخو کې د جګړو له کبله د بې پایا کړاو یادونه هم وکړه. د خبری راپورونو برخې ته ورځو. په ځینو لویدیځو او آسیایي هیوادونو کې د افغانستان ډیپلوماتیکو استازولیو پر افغان خاوره د پاکستان وروستۍ بمباری غندلی. افغان سفارتونو د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د ملګرو ملتونو له امنیت شورا او نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دوی په خبره د پاکستان د دې سرغړونو مخه ونیسي. صفي الله ستنګزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
په ایتالیا، استرالیا، چک جمهوریت، ناروې، سریلانکا او ځینو نورو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو د پاکستان د وروستیو بریدونو په تړاو یو ګډه اعلامیه خبره کړې او دا بریدونه یې غندلي. د راپورونو په اساس شنبه سهار وختي د خوست او کونړ په څو سیمو د پاکستان جټ الوتکو بمباري کړې چې له امله یې یوازې په خوست کې د وروستیو راپورونو په اساس 240 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په کونړ کې بیا د 50 کسانو د وژل کېدو خبره تایید شوې. افغانستان د سفارتونو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې دغه بریدونه په کلکه غندل شوي او هغه یې د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره تیری بلله. د دې اعلامیې په تړاو په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزادګل اریوبي د یکشنبې په شپه ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د فوجي ځواکونو لخوا چې د افغانستان په خاوره باندې بمباري شوې ده، زموږ ټول ډیپلوماتیکو نمایندګانو په ګډه او همانګې باندې یو اعلامیه خپره کړه او دوی ټولو په دې باندې کار وکړلو. دغه کوم برید چې دی دا یې په کلکو ټکو باندې غندلی دی او دا یې د افغانستان په خاوره باندې تیری بولي او د دوی تهجیدي غوښتنه کوي چې دې څخه باید مخنیوی وکړل شي.
په ایټالیا کې د افغانستان د سفارت په فیسبوک پاڼه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د دې ډول سرغړونو مخه ونیسي. په خوست او کونړ کې د پاکستان د بمباریو په نتیجه کې د ملکیانو د وژل کېدو په غبرګون د ملګرو ملتونو سازمان هم اندېښنه ښوولې. دغه سازمان مرستندوی ماموریت یوناما لیکلي د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکیانو په مرګ ژوبلې اندېښمن دی او ملکیان باید هیڅکله په نښه نشي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت هم تر بریدونو یوه ورځ وروسته یک شنبه پر خوست او کونړ د پاکستان بمباری غیر انساني او ظالمانه وبللې. دغه وزارت ګواښ وکړ چې هیڅ هیواد باید دوی مقابل اقدام ته اړ نه کړي. د طالبانو مخالف ډلو بیا پر افغانستان د داسې ورځې د راتلو پړه پر طالبانو اچولي. د مقاومت جبهې په خپله اعلامیه کې د پاکستان د بریدونو د غندلو ترڅنګ ویلي طالبانو د افغانانو د دفاع لپاره هیڅ مناسب ځواب نه دی ورکړی او نه به د دوی په خبره ورکړی شي. اخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یک شنبه د خوست او کونړ بمباریو ته له اشارې پرته په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې د پاکستان په خاوره باندې بریدونه کیږي او عسکرو ته مرګ ژوبله اوړي.
ومردل چې په څو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو په یوه ګډه اعلامیه کې پر افغانستان د پاکستان وروستي بریدونه غندلي. په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو غوښتنه شوې چې د دغه سي بریدونو مخه ونیسي. د دې اعلامیه د جزئیاتو په اړه او دا چې سفارتونه څه کوي، صفی الله ستنگزي په چک جمهوریت کې د افغانستان له سفیر شهزاد اریوبي سره مرکه کړې ده.
ټول ډیپلوماتیکو نمایندګانو په ګډه او همانګې باندې یو اعلامیه خپره کړه او دوی ټولو په دې باندې کار وکړلو. دغه کوم برید چې دی دا یې په کلکو ټکو باندې غندلی دی او دا یې د افغانستان په خاوره باندې تیری بولي او د دوی تهجیدي غوښتنه کوي چې دې څخه باید مخنیوی وکړل شي. زموږ ټول سفارتونه نمایندګانې په ګډه باندې هماهنګ شوي دي چې کوم خلک چې بېځایه شوي دي په دوی باندې کوم مړندې بمباری شوي دي د دې څخه باید د طالبان څخه هم غوښتنه کړې ده او د دې کوم چې کړی دا د بشر حقوقو ته تر سپکاوی شوی دی او ډېر غټه مرګ ژوبله لري. تقریبا 140 کسان پکې شهیدان شوي دي او 2 شپور زخمیان شوي دي. هم په کونړ کې هم دومره تلفات لري. نو دا یو ډېره غمګینه ورځ وه او زمونږ د ټولو نمایندګانو دپاره دا په کلکو ټکو باندې غندو او مونږ د نړیوال.
ښاغلی سفیر، زه غواړم وپوښتم چې فکر کوي یوازې د غندلو او د اعلامیې تر حده پورې تاسو مخته ځئ؟
نو مونږ خو خپل په دې وخت کې خپل غږ ټولو نړیوالو ټولنو ته هم رسوو، ملمتۍ ته هم رسوو او دا په کلکه مونږ وایو چې دا زمونږ د افغانستان د هیواد حاکمیت د ځمکې بشپړتیا د ملي ارزښتونو د ساتل دپاره ډیموکراتیک څومره خپلواک سوله ییز او سوکاله څومره اړتیا چې وي مونږ مخکې ځو او په دې باندې مونږ کفایت نه کوو. نو دا د مونږ دپاره د منلو وړ نه دی، باید نور اقدامات هم وکړو. او په دغه وخت کې زموږ نمایندګانې د ډیپلوماتیکو لارې نه مخکې ځي. یوازې دغه اعلامیه نه دی، موږ نور هم انشاءالله تاسو به وکړو. د شاهدان وایي چې نور اعلامیې به موږ کوو، خپل که ضرورت شو مظاهرې هم کوو، که ضرورت شو نور هم ملمتۍ ته هم خپل دریځ وړاندې کوو.
ښاغلی سفیر، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت اعلامیه ورکړې د خوست او کونړ د بریدونو له پام پرته ویلي دي چې له افغان خاورې د موږ خاوره ګواښل کېږي، بریدونه راباندې کېږي.
دا هیڅ وخت توجیه کېدل نه شي، ځکه چې پاکستان خو دعوه کوي چې دوی غوښتلی فوج لري او بیا که چېرې ترهګر وي د دوی په خاوره کې دي، کیمپونه د دوی په خاوره کې دي، نو دغه بېګناه خلکو او ماشومان ښځو څه ګناه کړی چې دوی راځي ړندې بمباری کوي؟ دا هیڅ امکان نه لري. که چېرته کوم ثبوت لري کولی شي دوی د ثبوت د طالبانو دولت سره شریک کړي چې دوی ورسره په ګډه باندې حکومت جوړ کړی دی، نو د هغې نه کولی شي دوی ډیپلوماتیکو لارو نه مشکل حل شي. دا خو د حل لاره نه دی، چې دوی راځي تیارې بمبارونه کوي په کورونو باندې په ماشومانو باندې په ښځو باندې. نو د پاکستان دغه افغانستان کې کوم ور شي اچولی دی دا د دوی کورونو ته روان دی او تاسو په خپله هم وګورئ چې دغه ور شي دی درېدونکی نه دی دا به نور هم پراخېږي او زموږ تاسو وطن خو د دوی د خلکو د لاسه د پاکستان د لاسه د دغه حال کې دی. نو دوی هم دغه ورځې ته روان دي. دا هره ورځ تاسو ګورئ چې یو نه یو نه یو په سیمه کې د دوی په پوځیانو باندې او په پولیسو باندې او په ملیشو باندې ګزارونه کېږي بمونه کېږي او دا نور مشکلات هم ورته زیاتېږي. نو دا خپله دوی جوړ کړي دي او د دې نتیجې به وګوري.
ښاغلی سفیر، پاکستان لخوا دغسې د بریدونو راپورونه داسې وخت راغلل چې پاکستان کې دننه هم سیاسي لوی تحول راغی، لا هم کړکیچ نه دی هواره شوی. له نوې ادارې د پاکستان د تاسو توقعات څه دي؟ فکر کوئ څه چینلونه به وي چې ورسره خبرې وکړي په دې ارتباط؟
سنګزی صاحب، د پاکستان ملکی حکومت څخه هیڅ توقع نه کیږي، ځکه دوی په خپله نشي کولی چې هغه خارجي پالیسي مخکې اوسي. د دوی هغه خارجي پالیسي هغه د فوج د اسای په لاس کې دی چې هغه کې هیڅ وخت تغیر نه دی راغلی، خصوصا د افغانستان په هکله. اوس هم دوی نه غواړي چې افغانستان په پښو باندې ودرېږي. نو زما په نظر باندې زه خو کومه توقع نه کوم او د څلوېښتو کلونو کې هم دوی هر نو کوشش کړی چې افغانستان کې مشکلات جوړ کړي. افغانستان خاوره هر څومره چې وي، حتی دوی کوشش کړی دی چې سیمو ته داخل شي. نو ملکی حکومت هر وخت تغییر کېږي، دا یو ځل نه دی څو ځله دی، خو د دوی په خارجي پالیسي کې کوم تغییر موږ نه دی لیدلی. نو کومه تمه او توقع ترې کېږي؟
په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزاد آریوبی و چې په ځینو لویدیځو هیوادونو کې د افغان سفارتونو د ګډې اعلامیې د جزئیاتو په اړه خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د مرستو رسولو لپاره 55 ځایونه تثبیت کړي. یو ان ایچ سی آر وایي د افغانستان له نیمایي نفوس زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د بدسل کې د چې وروستیو کې افغانستان کې د انساني ناورین په اړه د نړیوالو کمې پاملرنې نیوکې راپورته کړي. دا هم تفصیل.
په افغانستان کې لا هم د بشري ناورین ګواښ پایته نه دی رسیدلی او افغانان لا هم د بېوزلۍ، بېکاري او لوږې له ګواښ سره مخ دي. خاطره له همدوی یوه ده، هغه په کابل کې د یوې اوه کسیزې کورنۍ غړې ده. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وړاندې هغې یو مېړه د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کولې. خاطره وایي د یو مېړه په یو دفتر کې کار کاوه او هره میاشت 25,000 افغانۍ تنخوا اخیسته، خو هغه اوس د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د ممنوعیت له امله په کور ناسته ده او اوس یې د کور ټول لګښتونه له هغې هټۍ دي چې مېړه یې پرانستې. د خاطرې په خبره، د هټۍ د کرایې له ورکولو وروسته دومره څه نه ور پاتې کېږي چې د اوه کسیزې کورنۍ او کرایي کور لپاره یې پسنه وکړي.
د خلکو ډېری ستونزې په همدې بشري مرستو حلېږي، ځکه خلک ورته اړتیا لري. هغوی چې دندې یې درلودلې اوس بې دندې شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په سهار د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، په افغانستان کې د مرستو رسولو لپاره 55 ځایونه په ګوته کړي دي. یو ان ایچ سی آر زیاته کړې ده د افغانستان له نیمایي نفوس زیاتې بشري مرستو ته اړتیا لري او بشري مرستې د میلیونونه انسانانو د ژوندي پاتې کېدو یوه لار ده. دې سازمان ویلي اوس هغه وخت دی چې باید د افغانانو ملاتړ وشي. خو په افغانستان کې پر دې زیاتې نیوکې کېږي چې بشري مرستې اړمنو کسانو ته نه رسیږي. یو مدني فعال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې د خلکو اقتصاد زیانمن شوی. باور وکړي هغه کسان چې وړاندې دنده درلوده یا میرمنو دنده درلوده اوس چادري په سر د نانوایي مخ ته کینی او خیرات غواړي. دې ستونزو ته په کتو اوس وایي چې کوم اړمن ته مرستې رسیدلي.
خو د طالبانو د کډوالو چارو وزارت ویان مطلب حقانی بیا د اداره دوي
دغه خبره بالکل موږ نه تاییدوو چې د اسلامي امارت مجاهدین بشري مرستې یوازې خپلو پلویانو ته ورکوي، بلکې بشري مرستې د ټولو افغانانو لپاره دی بغیر لکم تبعیض څخه ټول افغانانو ته ورکول کیږي او که بیا هم په دغه رابطه باندې هر څوک کم شکایت ولري او سوال ولري نو هغوی کولی شي د مهاجرینو وزارت سره په اړیکه کې شي او دلته خپل شکایت په رسمي ډول باندې ثبت کړي.
په افغانستان کې د مرستو په غیر عادلانه ویش د نیوکو په ګډون نړیواله ټولنه هم له دې امله تر سخت انتقاد لاندې ده چې په اوکراین د روانې جګړې له امله افغانستان له یاده وستلی.
دراپورونه لړۍ ته دوام ورکوو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې جګړو، وچکالۍ او اقتصادي ناورین د ماشومانو لپاره بېساری بشري بحران رامنځته کړی. د یونیسف یوې مسؤلې ویلي چې ګڼ افغان ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي خو دوی هڅه کوي چې مرستې ورسره وکړي. اخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندي هم ویلي چې کله یوې خوا اوکراین سره مرسته کیږي باید د افغانستان خلک هیر نه سي.